Radio.
شنبه د سنبلې څلورمه د اګست له 15 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونې په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار غزنی پل عالم خوس ګردیز جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام په 15 صفه اوریدل شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې به واوري چې روان میلادي کال د ناټو ځواکونو له لوري په لسکونو ځله افغان ځواکونه وشتل شوي دي. د دې خبرې مجلې د نور مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. د ناټو ځواکونو له لوري په لسکونو افغان ځواکونه وشل شوي. د پاکستان پولی ته نږدې د طالبانو یو مشر ووژل شو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې نوي استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتو له عمومي منشي سره ولیدل. بشپړ خبرونه. راپورټونه وایي چې سشکل د افغانستان پر پولیسو او عسکرو د هغوی د افغان همکارانو لخوا حمله زیاتې شوي. دا خبر د ناټو او افغان چارواکو په حواله د نیویارک ټایمز په یو تازه راپورټ کې خپور شوی. نیویارک ټایمز ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې لږ تر لږه 350 افغان عسکر او پولیس د هغوی د خپلو همکارانو لخوا وشل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې تفصیل اوریدل شي. د پاکستان پولیس ته نږدې د مشکوکو ترستانو پر یوې ډلې ناټو هوایي برید کړی او تر لسو ډېر یاغیانې وشلې دي. د ائتلافي ځواکونو له راپورټ سره سم دغه عملیات پرون مازدیګر د افغانستان په ختیځ کې ترسره شول. د پاکستان استخباراتي چارواکي او افغان مسولان وایي چې په دې عملیاتو کې د ملا داد الله په نوم یو تن چې ځان یې په باجوړ کې د پاکستاني طالبانو مشر باله وژل شوی دی. ناټو تر اوسه دا خبره نه ده منلې چې په دې عملیاتو کې د طالبانو کوم جګپوړی مشر وژل شوی وي. د ائتلافي ځواکونو ویان جګړن ادم ویچک وویل دا عملیات د جمعې په مازدیګر په کونړ کې وشول او 12 تنه یاغیان پکې ووژل شول. د جرمنی او هالند د پراختیا او نړیوالو اقتصادي همکاریو وزیران پرون ناوخته کندوز ته ولاړل. دغه وزیرانو په کندوز کې د جرمنی په مرسته د بیا رغونې څو پروژې ولیدې او بیا بیرته کابل ته ستانه شول. د دې سفر په اړه هم په خبرونه کې مفصل رپورت لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره په شارجه کې یو ورسنۍ لوبه وکړي. دا مسابقه به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې د متحده عربي اماراتو د شارجه په شار کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې د افغان ټیم د شیروزنې لپاره د داسې ډیرو لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا شته. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی چې د پنځشنبه په ورځ په روغتون کې بستر شوی و بیرته خپل کور ته ستون شو. میر حسین موسوی او د هغه میرمن د 2011 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې په خپل کور کې نظر بندي. د موسوی سلاکار ازادي راډیو ته وویل د شاغلی موسوی سیاحت شدی. میر حسین موسوی د هغه میرمن زهرا راهنورد او د اصلاح غوښتونکو بل مشر مهدی کروبی تیر کال په عربي هیوادونو کې د ولسی پاسوند ملاتړ لپاره د لاریون لپاره تر ژغ وروسته په کور کې نظر بند شول. مهدی کروبی او میر حسین موسوی د ایران پر حکومت تور لګوي چې په 2009 کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې درغلي کړي او پر بشري حقونو یې تیری کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې نوی استازي اخزر ابراهیمی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کې منصره وکتل. دا لومړی ځل دی چې ابراهیمی د سوریې لپاره د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ملګرو ملتو د سازمان مرکز ته ځي. اخزر ابراهیمی چې په افغانستان او عراق کې د کار تجربه لري ویلي چې د دې مسولیت لپاره د ټاکل کېدو سره سمې د ناروې درناوی، خوشحالي او د ویر احساس وکړ. د الجزائری ډیپلوماټ ویلي چې د سوریې خلک به د د په ماموریت کې لومړی توپ ولري او د سوریې د خلکو ګټه به پر بل هر شی او هر چا بری وګڼل شي. اخزر ابراهیمی ویلي چې تر د مخکې استازي کوفی انان په دې ماموریت کې ځکه ناکام شو چې نړیوال ټولنې بشپړ ملاتړ ونه کړ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له ویرې څخه 2 لک کسان گاونډو هیوادو ته تښتیدلی دي. د دې ادارې ویان ادریان ادواردز پرون وویل چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې د سوریې څخه د تښتېدلو خلکو شمیر پر 1,15,000 زره واوښت. ادواردز وویل د دوی ادارې اټکل کړی و چې دومره کسان شایي د روان کال تر پایه له سوریې څخه وتښتي.
There has been a dramatic increase in the number of refugees in the region during
دا اگست په میاشت کې د هغو کسانو شمیر ډیر زیات شو چې له سوریه څخه تښتي. موږ اوس تر 2,00,000 کسانو پورې مهاجر لرو چې موږ یې د ټول کال لپاره اټکل کړی وو. واضح ده چې موږ باید خپل پلانونه له سره وګورو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان وویل چې یوازې په تیره اونۍ کې 1,500 کسان د سوریه ګاونډیو هیوادو ته تښتېدلي دي. او روسای خبر داده چې د ناروی محکمه پرون اندرس بریفک چې تیر کال لشت تر لژواو یا کسان وژل په یو شکل باندې محکوم کړ. د قاضیانو 15 کسیز ټیل حکم وکړ چې د 30 کلن بریفک له دماغي په لور زندان ته برابر دی. د ناروی په قوانینو کې د عمر قید سزا نشته او د قتل لپاره اعظمي جزا یو شکل باندې، خو قانون پوهان وایي چې اندرس بریفک شای ټول عمر په زندان کې پاتې شي. اندرس بریفک منلې ده چې د جولای په میاشت کې په اوسلو کې بمی حمله کړې وه او بیا یې د دوبې په یوه کمپ کې پر خلکو په ډزو کې شپږ نه شپېته تنه وژلي وو. دا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په ناروې کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري پر افغان ځواکونو روان کال پولیسکونو پریدونه شوې دي. بیا مو د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د خلکو له پاسونه خبرو.
زه د فکر کوم چې دا حرکت باید مشخصا نور ولسوالۍ ته ولاړ
شي. د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره سعودي عربستان نوي هڅې پیل کړې دي. او په روانه خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. پدې خبري مجلې کې مو د کابل په قرخي کې یو حلقه هم را شغولې.
باندې ورو ورو بیا شامپو کاچا وګاړې صفاکه.
تر ونی مو بچو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لاروانه خبرونه اوریدل شي. د ناتو له لوري د افغان ځواکونو د وژلو خبره نه ویده. په تیرو څو ورځو کې مو دا راپورټونه لرل چې د روان کال په ترڅ کې 20 بریدونه افغان ځواکونو پر نړیوالو پوځیانو کړی، خو برعکس د ناتو عسکرو له لوري روان میلادي کال 15 ځلې بریدونه شوي دي او پولیسکونو افغان پولیس او عسکر په دې حملو کې وژل شوي دي. د موضوع تفصیل له فرشته جلال زید څخه.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مقاماتو تر اوسه پر نړیوالو عسکرو د هغوی د افغان همکارانو لخوا د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوله. په تیر وکال کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په یونیفورم کې کسانو د نړیوالو ځواکونو پر عسکرو ګڼې حملې وکړې، خو د دې ترڅنګ یوه تازه مسله چې اندېښنې زیاتې کړې، پخپله د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د هغوی د همکارانو لخوا د حملو زیاتېدل دي. د ناتو لخوا تازه خبر سوي ارقام څرګندوي چې تیر یو کال کې د افغانستان پر کورنیو ځواکونو داسې حملې زیاتې شوې دي. د ارقام چې د ناتو لخوا د نیویورک ټایمز رسپانې ته ورکړل شوې څرګندوي چې په روان کال کې دا ډول 15 حملې سوي چې په ترڅ کې 350 افغان عسکر او پولیس وژل شوي او لږ لږه 22 تنه زخمیان شوي دي. کچېری په تیر وکال کې د هغوی د افغان همکارانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د غشمیر د ناتو ځواکونو له تلفاتو سره مقایسه شینو لږ تر لږه 15 زیات افغانان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز د غربي چارواکو په حواله لیکي چې د امنیتي ځواکونو په کورنیو کړیو کې د داسې حملو شمیر په تیرو دوو کلونو کې زیات شوی. افغان او امریکایي چارواکو د پنځم په پرد ویلي چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د هغوی د افغان همکارانو لخوا د ناتو د عسکرو په پرتله حمله په دې خطر زیات دي چې د افغان ځواکونو شمیر د ناتو د عسکرو په مقایسه درې برابر زیات دی. دوهم دلیل دا دی چې د افغان ځواکونو محدود شمیر لنړیوالو عسکرو سره یو ځای دي. د دواړو لوري تلفات د افغان او امریکایي چارواکو لپاره په جدي اندېښنه بدل شوی دي. د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان آلن د پنځم په ورځ تایید کړ چې پر افغان ځواکونو د هغوی د خپلو همکارانو حمله یو ازیتې دونکي ستونزه ده. د نیویورک ټایمز په حواله د وسلوالو طالبانو نفوس هغه ټکی دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د هغوی د خپلو همکارانو لخوا د حملو په زیاتېدو کې رول درلودلی دی. خو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو بخوانی قومندان جنرال امین الله امرخیل نیویورک ټایمز ته ویلي چې افغان ځواکونه له زیات خطر سره مخامخ دي، ځکه محفوظ سیمې نه لري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په خوندي ځایونو کې ځای پر ځای دي. جنرال امرخیل ورځپاڼې ته ویلي دښمن تر ډېره حده په نړیوالو ځواکونو باندې پر حملو تمرکز کوي، خو د ناټو او امریکایي ځواکونو مرکزونو ته رسېدل ګران دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پولیسو او ملي اردو مرکزونو ته رسېدل ډېر ګران کار نه دی. د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د هغوی د همکارانو لخوا یوه مرګونی حمله د روان کال د مارچ په میاشت کې وسوه. د روان کال د مارچ په میاشت کې په پکتیکا کې یو افغان عسکر خپلو نهو تنو همکارانو ته د خوب دوا ورکړې وه، هغوی یې وژلي وو او بیا له یو موټر وسلو سره تښتېدلی وو. وسلوال طالبان په اصغرده د دغسې حملو مسؤلیت اخلي او وایي چې وسلوالوی د پولیسو په لیکو کې نفوذ کړی دی، خو افغان چارواکي وایي چې دا لا نه ده څرګنده چې د وسلوالو طالبانو نفوذ د دې مسلې تر شا دی او که چیرې دغسې پېښې د شخصي دښمنیو له مخې کېږي.
کندوز ته پرون د جرمني او هالند پراختیا او نړیوالو اقتصادي همکاریو وزیران لاړل. په دې اړه له کندوزه نور محمد سهیم رپورت لري.
د جمعې ورځې په مازیګر د آلمان او هالند پرمختیا او نړیوالو اقتصادي همکاریو وزیرانو کندوز ته یو لنډ سفر وکړ. دوی په دغه سفر کې ابتدا په کندوز کې له خپلو میشتو عسکرو سره ولیدل، ورپسې په کندوز کې د آلمان په مالی همکارۍ جوړ د پولیسو د روزنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. پرې پسې په داسې حال کې چې کندوز والی محمد انور جگدلک ورسره و، د نمونې په ډول په کندوز کې د څارنوالیو او محاکمو لپاره یوه هغه ودانۍ ولیده چې د آلمان او اروپا اتحادیه په مالی همکاری د کندوز په شپږو ولسوالیو کې د جوړېدو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ته د دوی د سفر د هدف په باب په کابل کې د هالند د سفیر مرستیال د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
دا زموږ د پراختیا وزیران دي. دوی دواړو کلکې ژمنې کړې دي چې د بیا رغونې پروژې به پر مخ وړي، او تر 2014 کال وروسته هم په دې اړه کلکې ژمنې شته. خو دا د افغانستان د حکومت پر ژمنو پورې مربوط ده چې په ځینو مواردو کې لکه د ښه حکومتدارۍ په برخه کې، د قانون د حاکمیت په برخه کې، او د پرمختګ په برخه کې د نورو ایښودل شویو وار له مخه شرطونو لپاره جدي کار
وکړي. دغه دوه وزیران تیر مازیګر بیرته په الوتکه کې کابل ته ولاړل.
خبری مجله اوري.
د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې ولسی خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی. طالبانو دا راپورټونه رد کړي دي. دا مسله مې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو له استازي خالد پښتون څخه وپوښتله.
تاسو ټول په یزي چې جړی ولسوالۍ د 2003 کال نه په دیخوا مسلسل نارام ولسوالۍ ده، او دا غو ولسوالۍ نه ډیر خلکو کوچ کړی دي. یو دلیل د کوچم د سختو جنگو پیښېدل او د طالبانو د سختو فشارو واردول و، او بل اخره د دې داسې ملمیږي چې خلکو د دغه فشار په مقابل کې غورځنګ وکړي او د دې په مقابل کې ودرېدل. دا بالکل واقعیت
دی. بله، پښتون صاحب، تاسو د هیل لري چې ممکن د کندهار په نورو ولسوالیو کې هم د طالبانو پر ضد پاڅون پیل شي؟
البته یو خبره زه باید وکم چې مخکې د جړی نه په کندهار کې په مشخص ډول د ډنګ ولسوالۍ کې ځینې داسې واقعیات څرګند شوي وو. مثلا بعض خلک د طالبانو دخوا اختطاف شوي وو چې بیرته بیا مثلا د ډنډ ولسوالۍ دوه دوه نیم سوه نفر ورځي، د پنجوایي په ولسوالۍ کښې خپل سړی هم په زوره خلاصوي او طالبانو ته د پای ټکې ږدي چې تاسو نور زموږ ولسوالۍ ته مه راځئ. د اوس چې مشخصا د ډنډ او دامان په ولسوالۍ کښې همدغه حرکت سوی دی، البته په میډیا کې نشر سوی نه دی. زه داسې فکر کوم چې دا حرکت باید مشخصا نور ولسوالۍ ته هم لاړ شي، په دې خاطر چې څلور اساسي دلیل لري. یو خو د سختو جنګو په مقابل کې د طالبانو ضعف خلک ودې ته مجبوره کوي چې نور خلک د حکومت او د بنګلی جامعو د کومکو څخه محروم دي، او طالبان کوشش کوي چې بې ګناه خلک هلته در نشان لاندې راولي د بنګلی جامعې په توسط سره، ځکه د هغوی په کورو کې په زوره ډوډۍ غواړي، په زوره ځای غواړي، او په زوره خلک مجبوره کوي و خپلو ملګرتیاو ته. بالاخره خلک دونه په تنګ راله پسله شپږ اوه کاله بعد چې اوس نور خلک د دې توان او طاقت نه لري چې نور هم د طالبانو سره په همدغه شکل مخته ادامه ورکړي.
که چېرته دغه ستاسو وینا خلک راپاڅي او د طالبانو پر ضد پاڅون وکړي، نو طبیعي خبره ده لکه څرنګه چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې خلک راپاڅېدلي دي، دوی وسلې ترلاسه کړي دي او حتی وایي چې له آزاد بازاره مرمۍ او وسلې اخلو. فکر نه کوي چې په افغانستان کې به د یوه بل وسلوال ځواک لرامنځته کېدو سره یو ډول انارشي رامنځته شي؟
زما په عقیده په دې کار کې حکومت او بدني جامعه باید د ډېر قد څخه کار واخلي او پرې نږدي چې د دغو خلکو ږغ بې ځایه ولاړ شي، او سره جفت باید دا خلک په سیاسي او اجتماعي لحاظ سپورټ کړي.
خالص پښتون په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازی، مننه.
تشکر.
وب جو پنځلس دقیقې دي د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. راپورټونه وایي چې سږ کال د افغانستان پر پولیسو او عسکرو د هغوی د افغان همکارانو لخوا حملې زیاتې شوې. د پاکستان پولیسو نشته د مشکوکو ترستانو پر وی ډلې ناټو هوایي برید کړي او تر لسو ډیر یاخیانې وشلې. د جرمني او هالنډ پراختیا او نړیوال اقتصادي همکاري وزیران پرون ناوخته کندوسته ولاړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره په شارجه کې مسابقه وکړي. د ایران د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی چې د پنځشنبه په ورځ پروختون کې بستر شوی او بیرته خپل کور ته لیږدول شوی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې نوی استازی اختر ابراهیمی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو له عمومي منشي سره وکتل. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان ونډه څیړل شوې ده. دغه خبرونه ته جانقه علي کوزای کتنه کوي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانی د افغانستان د جګړې او ستونزو په اړه تر دې سړک لاندې د وطن په لار کې مرګ څومره ستره خوشبختي ده یو مقاله لیکلي، او لیکوال راجر کوهن په یوه برخه کې لیکي، له 2001 کال راهیسې د امریکا پوز په افغانستان کې 2000 کسان قرباني کړي، او دې مسلې ته په کتو ورته د شاعر کیپلنګ شعر ورپزل کیږي چې وایي: که چیرې له تاسو څخه وپوښتل شي چې ولې وژل کیږي، په ځواب کې ورته ووایاست چې مشرانو موږ ته حقایق نه دي ویلي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي د افغانستان په جګړه کې زیات شمېر غیر حقیقي ټکي بیان شوي او لستې ښه اوږد دی. د عراق د جګړې د پیل لپاره داسې استدلال کېده چې صدام حسین د ډلیزې وژنې وسلې لري. دې جګړې د افغانستان جګړه د خلکو له یاده وویستله او په افغانستان کې د شخړو لمنې پراخه کړه. په داسې حال کې چې په عراق کې د ډلیزې وژنې د وسلو څرک ونه لګېده، خو په سلونو امریکایي عسکر پکې ووژل شول. ورسپانه وړاندې لیکي دا خبر هم کېدله چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې کې بری ګران نه دی، خو یولس کاله وروسته معلومه شوه چې دا خبره هم رښتیا نه وه. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي د افغانستان په جګړې کې تر ټولو غلطه او له حقیقت لري خبره دا وه چې پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې کې د متحده ایالاتو وفادار متحد دی، خو که لږ شاته وګورو په افغانستان کې زیات شمېر امریکایان د هغو کسانو لخوا وژل شوي چې د پاکستان له خاورې څخه د هېواد ته راغلي دي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن وژنې هم وښودله چې دا هېواد تر کومه حده د تروریستانو د مشرانو ملاتړ کوي. فارن پالیسی خبرونه هم همدې مسلې ته اشاره کړي او په وروستۍ ګڼه کې لیکي: هیڅوک دا پوښتنه نه کوي چې د القاعده شبکې مشر څنګه له خپلې کورنۍ سره په ایبټ آباد کې یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې څو کاله ژوند وکړ او وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل شو. خبرونه لیکي په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI یو مامور د اسامه ابن لادن د درک لګولو په کار کې له امریکایانو سره مرسته کړې وه، او دې کار د پاکستان د همکارۍ لپاره هیلې زیاتې کړې وې، خو په دې اړه هیڅ کوم سرد نشته او د ISI نوي مشرتابه د همکارۍ مسله بیخي رد کړې ده. په داسې یو حالت کې څنګه کېدای شي چې د تروریزم پر ضد مبارزې کې د تش په نامه متحد وفاداري رښتینې وبولو؟
په پاکستان کې خبریدونکو ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي سعودي عربستان له طالبانو سره په غیر رسمي توګه د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې. د دې ورسپانه په باور د طالبانو ډیر اعتباري خلک او مشران په دې ورسوي کې د خبرو لپاره عربستان ته بلل شوي. د موضوع تفصیل له فردي هوټسیفي څخه.
د تیلو غنی هیواد سعودي عربستان چې تر دې د مخه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رول لرلو ته چندان زړه نه ښکاوه، په دې وروستیو کې له طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره په غیر رسمي توګه د سولې په اړه یو شمېر ناستو او خبرو اترو کې برخه اخیستې ده. د خبره پاکستانی ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپلې وی مقاله کې خبره کړې ده. افغان او عرب ډیپلوماټانو د ورسپانې ته دا تایید کړې ده چې سعودي د هغو طالبانو په شمول چې په قطر کې له متحد ایالاتو سره خبرې کړې دي. ډیر شمیر طالب مشران عربستان ته بللي څو له هغوی څخه داسې طرحې ترلاسه کړي چې څنګه باید په معاصره توګه د سولې پروسه مخته ولاړه شي. د طالبانو د پلاوي مشري په پېښور کې پخوانی افغان جنرال قنسول مولوي نجیب الله کوي او د حزب اسلامي د درې کسیز پلاوي مشري بیا ډاکټر غیرت بهیر کوي چې د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤل دی. دوی په دې وروستیو کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په غیر رسمي توګه د سولې خبرې کړې دي. اکسپرس تریبیون لیکي دا خبره یو شمیر هغو ډیپلوماتانو ورته کړي چې د خپلو نومونو د نه خپرېدو غوښتنه یې کړې او د دې خبرو اترو په اړه ورته معلومات شته. د یادو ډیپلوماتانو په حواله د قطر په خبرو اترو کې د طالبانو یو لوړ رتبه مشر شهاب الدین دلاور او د مولوي جلال الدین حقانی ورور خالد حقانی هم تیره اونۍ د سعودي عربستان د حکومت په دستور د هیواد ته بلل شوي وو. د اکسپرس تریبیون په حواله ده هم ویل شوي چې سعودي نورو طالب مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. د طالبانو پخانی چارواکي او د حقانی شبکې مشران به په نږدې ورځو کې د سولې د پروسې د چټکۍ لپاره وبولي. اکسپرس تریبیون لیکي د طالبانو یو مشر هم دا ډول بلنې تایید کړې دي. د بلل شوو کسانو په لیست کې طیب آغا چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې اعتباري سړی دی او د په قطر کې هم د طالبانو د ډلې د خبرو اترو مشري کوله شامل دی. بل پکې نصر الدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی او د هغه ورور سراج الدین حقانی دی. همداشان په لیست کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د سیاسي چارو پخانی مشر آغا جان معتصم شامل دی. یو بل معلومات بیا اکسپرس تریبیون ته ویلي پاکستان او افغانستان هم دې نتیجې ته رسیدلي چې سعودي دې ته وهڅوي چې د سولې په پروسې کې برخه واخلي. د تیرې فبروري په لومړۍ کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل دې خبرې ته ورسید چې په رسمي توګه د سولې په خبرو کې د سعودي د مرستې په لټه کې شي. دا خبره یو افغان چارواکي چې له افغان هیئت سره یې هغه وخت اسلام آباد ته سفر کړی وو اکسپرس تریبیون ته کړې ده. د تیر جولای په میاشت کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی سعودي عربستان ته تللی وو او د استخباراتو له مشر سره وکتل څو په دې توګه د سولې د پروسې په اړه اطمینان ترلاسه کړي. صلاح الدین ربانی همداشان د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره هم په جدي کې کتلی وو. افغان او عرب ډیپلوماتان په دې مطمئن دي چې سعودي عربستان به د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبولی شي.
د اوونه تر اوو ورځي په اونیکی
د ملګرو ملتونو کارکونکو په هر ځای کې سوله ساتي، خو له راپورټونو سره سم په خپل اداره کې د سولې ستونزې کله ناکله ور پیدا کیږي. د سره راپورټونو ورکل شوې دي چې دغه ادارې یو شمېر مامورینو خپل نور کارکونکو وهلي دي او په ځینو مواردو کې له هغوی څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کړې ده. دا ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه راپورټ لري چې فرحې وادي اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مون لخوا عمومي اسامبلی ته په تیر کال کې د دې ادارې د مامورینو لخوا د سرغړونې د سولې پیښو څخه د یو څو پیښو په اړه راپور ورکړ سوی دی. خو په دې اړه خبر دادی چې د پیښو د تحقیقاتو په اړه د غوښتنلیکونو شمیر د تیر کال په پرتله لږ سوی دی. د هغو پیښو په اړه چې انضباطي یا د سزا ورکولو اقدامات به پکې شامل وي. د ملګرو ملتونو د کارکونکو شمیر 35000 دی. د سرغړونو د پیښو دغه شمیر د کارکونکو په تناسب ډیر کم دی. د 2008 او 2009 میلادي کالونو ترمنځ د دې ډول پیښو شمیر 340 تر رسیدلی و. خو بد خبر بیا دا دی، د داسې یوې موسسې ځینې کارکونکي چې د سولې د ساتنې ماموریتونو پر مخ وړي په حیرانوونکي ډول له تاوتریخوالي څخه کار اخلي. داسې یو مامور چې خپل یو همکار پر سر په اوسپنیز پایپ وهي. سږ کال د ملګرو ملتونو په ادارو کې 15 داسې پیښې رامنځته سوي دي او د ملګرو ملتونو په نورو همکارو ادارو کې د ورته 6 پیښو راپورونه ورکړل سوي دي. د پروسږ کال له دوبي څخه تر سږني دوبي پورې د جعلکاري او د ناسمو تصدیقونو ورکولو په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. له سرغړونو، له قدرت څخه ناوړې ګټې اخیستنې، له مامورینو سره تبعیض او د هغوی د ځورولو پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل سوي دي چې په لویه کچه ګوري کې دي. دا شان د جسمي او لفظي حملو په اړه هم راپورونه ورکړل سوي دي چې په یوه قضیه کې یو مامور خپل مشر ته د مرګ تهدید کړی دی. هغه یې پر مځکه وزار کړی دی، د موبایل په ذریعه د هغه د وهلو هڅه کړې ده. دغه مامور دوه نور همکارانو او د هغوی د کورنۍ غړو ته ګواښ کړی دی. د خوشنات په یو بل پیښه کې یو کس د څوکۍ لاس ایستلې دی او د خپل یو همکار پر مخ یې ورغورځولې دی چې په نتیجه کې یې د هغه راسته سترګ او تندی ورژوبل کړی دی. د ملګرو ملتونو په اداره کې یو مامور یو بل داوطلبه همکاره چې میرمنه یې هم وه په مسلسله توګه وهلې ده. کله چې هغې د مرستې لپاره د ټلیفون کولو هڅه کړې ده نو په هغه ټلیفون یې وهلې ده. ټول هغه مامورین چې په دې ډول پیښو کې ښکیل وو له کاره ګوښه کړل سوي دي. د راپورونو پر اساس د ملګرو ملتونو یو شمېر مامورینو د خپلو مشرانو یا کمپنیو له اجازې پرته هوایي سفرونه کړي دي. مامورینو د تنخواه ورکولو او یو بل هیواد ته د مهاجرت په رسمي کارونو کې هم تقلب کړی دی. دا راز د ملګرو ملتونو مامورینو له خپلو دفترونو څخه د لپټاپ کمپیوټرونه، ډیجیټل کمرې، د مسو څخه جوړ سوي لاینونه یا سیمان او د کمپیوټر پروګرامونه هم غلا کړی دی.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدې شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې اته سوا اته لس شمیرې ته د یو اس ام اس للارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه اته سوا اته لس شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت اته سوا اته لس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري آل لپاره.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، خوست، ګردیز، جلال آباد، سرآباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د ازادي رادیو خپرونې د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي. البته که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ نو ازادي رادیو هر چیرته چې یاست اوریدل شي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عین الله سلیمان خیل د وزبین د ګړو چې لکلی څخه لیکي کرزی صاحب چې لول سره کومې ژمنې کړې وي هغه یوې هم عملی نشو. ولې چې د په وینا په کابینه کې اداري فساد موجود دی او که چیرته فساد ورک نشي نو ګمان نکوم چې وطن جوړ شي. بختیار سلیمان خیل هم د وزبین له ګړو چې کلی څخه اس ام اس راستولی دی او دی لیکي د افغانستان دولت وایي موږ له طالبانو سره سوله کوو. له طالبانو سره هغه وخت سوله کېدای شي چې دوی په طالبانو باندې حملې بندې کړي که نسل په سلو کې ورسره سوله امکان نه لري ځکه چې له یوې خوا د طالبانو وژل او له بلې خوا ورسره سوله کول مشکل کار دی. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تدې نمبر ته
عمران
د کوم ځای
جلال آباد
دلته څخه دې مقرغه په باندې کې
دلته غاړې منځ مهکار کوم
دا صفيانه دې دې موټر دې منځل لپاره راخسته
او
له څو بجو تر څو بجو راځي دلته غاړې منځ
اته باجې نه تر وو باجې اته باجې پوری ما هم ورته چې کوسته
ټول ورځ دلته ټول هفته
او
یعنی چې درس مکتب نه وای
وای ما
څه وخت وای
زمونږ مکتبونه اوس چوټي دي منګ جلال آباد کې مکتب وای
کورم جلال آباد کې د دې کار لپاره دلته راغلی
او
د ورځې په څو موټر منځ
دوا دانی منځ درې دانی هر څومره چې برابر شو منځ
څه یو موټر منځ څو پیسې درکې
500 روپے
سره کوم منځ
باندې اور اور بیا شامپو کا چوک غاړې صفاکو په یو دانه دې باندې منځ ما دې باندې وچکاوم
یو موټر په څونه وخت کې منځ لای سي پکوي سي
نیم ساعت کې
درسونه دې څنګه دې پر وخت ته کې درسونه موای کنا
کور څه وای ما په کمپانه کې
دې چی شي کوست وای
انګلیسي دا پیسې چې په موږ شو کې پیدا کوم دا کمپانه کې کور څه وای ما
سو يم لیول کې
دریم
کینو دریم کې چې خاتمن یو شای په انګلیسي ویلې سي څه مثلا نو وای چې په انګلیسي باندې څه غواړم دغه موټر پرمینځ
دم ریات لارم خلق لک یاد لارم لگ لگ امدا صفش مایی دا شایان یاد لارم مای نیم از امران
پا مکتب کل توی ام نمره ایتا
تو اتم نمره
کم درسونه دی خواهی گی چوی وی
پختو دلی طول می خواهی گی چوی
استادان لره پورا دلتا
او پورا استادان لارو بود ایدر تر ازو چو می بیر تر پچر آلا باد تر حال تک دمون کورو نام دیزمک یم دیار چی دیک
دغه نور پیسې ته پاتې کی پیسې دې تکې
کور کې ورکاو ما مور ته ا سودا اخلي پوره اخلي پیاز میازه اخلي چې اخلي
څو وړي هله دې څه دار زو دې څه ده
نسې نو غواړم دغه ته خالي کار کوم
څو وړي ته څه در نه جوړ سی یاندا کې راتنګ کی
تر می غواړی چې درس وایم انجنیر سو
د اسټی رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله هم دلته سرته رسیدي په بلی یوي کې سید سمی عباس له تاسو سره د بخیر راغله
تشکر احمد.